څلور بجې شپې احمد شبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاستوالو د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
پاسار کې د مهمو خبرونو سره ټکي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه الوتلې ده او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل شوه بالستیک توغندی نه و. د خبرونو تفصیل د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابل نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ښاغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
ولسوال سابقشان به نام جنت گلم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
د جنت گل په نوم د نورګرام په خانه ولسوال وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګوجر په ګډون اتل لستنه وسلوال وجل شوی دی.
شغله یاریان زیاتوی چې په سیمه کې اوس هم بي پيلوټا او کشفي الوتکې د طالبانو په تنظیمو په نشه کوي. دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو او په ځنګړي ډول هغه ساحو ته لټګ راتک څخه ډډه وکړي چې طالبانو باندې بریدونه سوي دي. دغه د نورستان دغه چارواکي وایي تر اوسه په یاده جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي تېر شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلي یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسي پاڅون کوونکو ته او دغه راز امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښته ده.
یک بار دیگه شب گذشته اینا برای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب حمله شده بودن که
دوی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دو ولسوالی و تهاجمی بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو په همکاري په شاو تم ولسوال. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالی کې درې تنه طالبان وژل شوي دي، دوه ټپیان دي، او په قیصر ولسوالی کې اووه تنه طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونه هم څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه هم تبصره نه ده کړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تېر شپه د تخنیکي ستونزو له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. شغله اسحاقزي وایي چې تر دې پېښې وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې یووړه. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو تر ډېره بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونو تروسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل شوه بالستیک توغندی نه و. پاتریک شانهان د پنجشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې دا خبره خبریالانو ته وکړه. شغلی شانهان دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل آماده باش حالات نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوي ازمایل شوې وسلې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ورسله هغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د پنځشنبې پر ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راځي په سلو کې دیش ارزښت پایللی چې په دې هیواد کې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په ویلامی کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده وسپارلې چې د ځانګړي سلاکار په توګه د مالیه د وزارت څارنه وکړي. په خوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی ایجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. وروسته لاغه چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ورغوښته او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نوماندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل شوې، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیتر پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټډیوم کې ترسره کیږي. دا سټډیوم د 10,000 کسانو د ګډون گنجایش لري. ټاکل شوی د دغه هیواد د ولسمشر انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر 21 نیټه ترسره شي. پیتر پروشینکو په یوې تلویزیوني وینا کې له رای ورکوونکو غوښتي چې د ملاتړ وکړي. د خبرونو
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانه غونډه لغوه شوه او د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشست که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغوه.
د سیاسي چارو کتونکو کې نصرالله ستانکزی د قطر د غونډې په اړه وایي
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او له هغوی سره خواخوږي.
کونړیانې د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې د خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي. زل مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې لاریون کوونکو هم د سولې ناره جګه کړي. او د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد څرګندونې لرو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی ده، تاسې هم وینئ.
ارګوایی له طالبانو سره د قطر سبانه غونډه لغوه شوه او اوس د سولې لپاره مشورتي لوی جرګې ته لومړی ټوپ ورکوو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر حکومت یو لس دوی ته استولی و چې دغه کسان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د افغانانو ادارې ته سپکاوی و چې له همدې عمله دا غونډه لغوه شوه. جمهور ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره د ورتلونکو پلاوی نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی وو. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز وو چې د هیواد بیلابیلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی و له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اوریدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناست لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په نهمه نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2,500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د ترنګوالي په اړه ډاټ ورکړ.
په دې تدابیر نیولې دی او بل لاره چې اطمینان ورکوي افغانستان ولسته هم سیاسي نو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل ته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق مرخیل وایي د دغې جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
په خطر کې د سولې د خبرو له لغوه کېدو سره به د سولې روان بهیر اوس ټکنی نشي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت مو له لاسه ورکړ، زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه دی، مغلقه مسله ده او ایجاب کوي چې دې باید په حوصلې سره چلند وشي. خو دقیقا قطر کې مذاکرات کولای شوی چې موږ هم مخکې کې اوس باید نوي تکتیک او نوي کارونه استفاده وشي ترڅو بیا رښتیا ورسیږو. دقیقا د مذاکرات لاره کېدل د سولې خبرې تکنه کېدل کولای شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمنځ د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او هغوی سره د خواخوږي کوي، دا ټوله خبر له همدې ژنه الهام اخلي. اما په څنګ کې د تمه توجه وکړو چې باید کابل خپل دغه اقدامات سره او په دغه اشارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې زارول د کابل او دوی ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه، دا د لپاره چې اول د لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه هم اړخ ده دایروي.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایی ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د جنو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د جنو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې؟
کاملا دا د هغه په باورې څنګه چې پاکت کې ارګ رامنځته کړی ده او په یو ډول هم فربانه سیاستونو سره د افغانستان په افغانستان کې د سیاسيونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړي.
نو که چېرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایسته، د حل لاره څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
د دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید د افغانستان دولت د مارکې ده دغه چې ارګ باید له خپلو تېرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت کړي. اول په داخل د حکومت کې وزې دغه سیاسیونو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړی چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي، طالبان په طبیعي ډول د ارګ منلو ته اړ کېږي.
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یوه نظر شي؟
زه فکر کوم چې کچېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپله ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي اوس باید دا فضا بهتره باندې شي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې ده وویل چې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه نه ده. د دې جرګې ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې لپاره تر اوسه د 1500 کسانو لست کابل ته رسیدلی او هلې ځلې روانې دي چې د حکومت دننه او له سیاستوالو سره د دې جرګې په برخه کې شته اختلافات هوار شي او په جرګه کې له 2500 تر 2500 کسان برخه واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې شتزی وایي په روانو جنگونو کې تر ټولو ډیر زیان دوی ته اوښتی. شتزو انجونو ته نو شکیل لوری باید، شتزی انجونی وایي چې شکیل لوری باید که طالبان دی او که حکومت دی د سولې خبرې په خپل کې وکړي. لاسر آباد د ازادي راډیو خبريال روحلان وري راپور لري.
په کونړ کې خويندې او میرمنې وای څلويخ کلنی جګړې ترې ډیر خپلوان خستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه دلیدلې. د بی بی فاطمه لیسی دوه تنه زده کوونکې وایي
مثال مامن دی په دې جنگ کې چې د خويندې ډیر تکلیف لري ډیر رنجوري ځکه چې په جنگونو کې د زین خويندو پلرونه له لاس ورکړه زین چې دی ورونه له لاس ورکړه د کورنۍ نګ دی خپلوانې له لاس ورکړه خونځوي ته په ډاډه زړه نشتلې له کور په ډاډه زړه نشراته هر ورځ د غم په ټغر ناسې وي هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یادې د دولسمې بی ټولګي زده کوونکې په روان جنگ کې خويندې او مين ډېرې ځورېږي ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي مورګان خپل بچي د لاسه ورکوي بې سرفرسته کېږي یعنی بچي بیخي اطمینان شي هیڅوک هم نه لري هره ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد نه لیدلی.
میرمنی وای د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او له وژل شو کسانو بے سرپرسته او بے څوک کورنۍ پاتې کیږي.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند مو ډیر زیات یعنی دردی یعنی ځنه داس خو نه می چان تر دې خپل غوادي هم نه لیدلې خو د لاس ور کړی او ځنه زمنګ مشمن هم داس دې خپل پلاران له لاس ور کړل او یتیمان شول هم داس پات شول په میدان کې او مند مو هم داس پات شول.
دوی وای پردی افغانستان کې د سولې را تلو سره دومره دلچسپی نه لري نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هوار کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم سلما ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي یو بل خبر ته احترام وکړي یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام ژوند وکړي. زله مخالفینو ورونه غوښتنه کوم جنگ خو زمونږ د دولت سره دی له امریکا سره خونه دی زمونږ کونډی کیږي زمونږ خويندې کونډی کیږي زمونږ مېندې بوري کیږي امریکایان خونه بوري کیږي نه کونډی کیږي هغه خونه جوړیږي جوړیږي مونږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي راشي زمونږ له دولت سره کین زمونږ دولت شکر اسلامي دولت امریکایان درد نه ویني درد خو مونږ ویني زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې خويندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او اصول را وستلو غوښتنه کوي چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې و چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ نجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت باید د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونو اوسیدونکو برخه واخیسته برخوالو یې وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کیږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د پنځم به پورس د کندهار د شهیدانو څلورلارې نبیات رحمت چای لوبغالي پوری د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لار اچول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکیل لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای تر رسیدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ځخ کوم چې نور جنگ ته بس وایس د خپل هیواد د معلولو وژو تژو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې ږغ ته نبی کوایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي.
موږ پر ورونو هغه ورونو پر دغه ورونو پر دواړو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دی د الله کلام ورته خیر ویلی دی.
په دې لارین کې ځوانانو میرمنو قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو حکومت ورونه دای د سره کښېني خپل سولې دې راولي خپل سولې دې وکړي د هېچا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخلو
قطر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي دغه مځینو یلو توجه دې افغانان په ګټه غر سره کښېنې دغه مځینو یلو توجه دې
ولا ډېر ورته لمن چې قسم په داستر در کم تر وتلم ته ډېر ورته دغه
لارین تر کلو کوم امنیتی تدابیر لاندې تر سره سو پر محالې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تدل سی وو د کندهار وسیدونکو داسې محال د سولې د هڅو په ملاتړ لارین کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکو پلاوی سفر هم د جنو دلایل لامل اجنډول سوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغه کمیسیون منشي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د راتلونکو اونۍ تر پای به له کابله پرته د پاتې ولایتونو پایلې د اعلانولو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري. له دې سره ولسمشۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو نتیجې اعلان کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو دوه سلسله دی وړاندې اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر اساس نوې ملي شورا پرانیزي. د دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته په تمه دی دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه
ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خواهی ده یک شنبه یا دو شنبه پورز روسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دو دی خواهی ده شنبه پورز رواسته ولشی کندوز بغلان و میدان وردک پاتی ولایت ندی چه دراتون که اونه تر پایا با لکابل و زینو حوزو پرتا روسته ایشی.
تمامه چې د افغانستان ولسمشر یوانی ممیاشت وړاندې یعنی د هوت په شپړسمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسي جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي. خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. دا د قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي ازل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار لپاره نه یوه میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایل شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلان نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
لدې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره دې د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
دا ساجر د پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر سرګندونې لرو چې په غزنی ولایت کې کړی دي. د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو سرګندونې د جګړو په ارتباط لرو او یو شمیر نور مطالب هم لرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دغه هیواد په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو خپاره شوی راپور ګڼ غبرګونونه څرګند کړي دي. روسیه لومړی دا راپور رد کړ او اوس یې ادعا کړې ده چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشټوالي اقرار کړی. خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. صفی الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
موسکو په بې ځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلی د امریکا په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي. رابرټ مولر د امریکا متحده ایالاتونو د 2014 کال په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. د مولر څه باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو او هغه موندنې تایید کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون ویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه و ورسره ورکړی. د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د دې څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. د 2014 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل و، ډانلډ ټرمپ ولسمشری ته ورسید. ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خبرېدو وروسته خوښي وښوده او وی ویل چې نه کوم سازش شوی و او نه هم چا د تحقیقاتو مخه نیولې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د زده راډیو وړل پولې چارواکو ته مونږ را ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشان. هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یو غټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورات چې پښتانه کوي مونږ ته زر تر زر یو بالو هسپتال جوړ کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس تمیشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
زه محمد رحیم د کابل د چرخیله زندان څخه اړیکه نیولې ده. وروره محترم مزمود الملفورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ پیوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسري راځي یا سپینږیري راځي یا خلک راځي هغه وروره ټول د ولایتو بنجار دي. دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسي پاملرنه وسي. وروره د ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 15 میاشتو کې حتی په کال کې خلکو ته یو پیواز یو څوک راځي پښتنې ته هغه بیا یو شی ورته راوړي. دا چې ډیر شان دي هغه شان دروازه باندې بیا نه راپریږدي او هغه چې دلته اوس تاسو سره یې ګوري څنګه کې وایو کا پایو دا غو یې نه وړي یا دې بل شهر وړي او په کتر شهر وړي. مګر نو ټول دغه خبره نه کوم چې مانان په ځاګړي په دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کیږي. زموږ نیم شان دلته نه راپریږدي وروره دلته بیا په چاندره باندې خرڅوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي. وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دي دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان په ارتباط د جګړو په دګر کې دا راپور لرو چې د نورستان په نورو ګرام ولسوالۍ کې سخت جګړه شوې ده د طالبانو او پولیسو ترمنځ او الوتکو بمباري هم کړی ده. همدارس د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالص څرګندونې لرو چې په غزنی کې کړی دي او اشمنه کړی ده چې دغه ولایت په د دولت مخالفه وسلوالو له موجودیت پاک کړي. خو اوس ستاسو را رسیدلې سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل ساپی له کونړ پر استول سمس کې دي کې افغان سیاسيون باید د سولې په پروسه کې تر هر څه اوربند ته لومړی ټوب ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګر لیکي د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت لوی پلاوی دی چې حکومت استاوه. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي چې ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه ځکه چې د قطر غونډه نتیجه نه ورکوي. بشیر حبیب زای د لوګر لازری ولسوالی لیکي ګمان نه کوم چې د قطر خبري نتیجه ورکړي ځکه چې څو ځله دا خبري وشوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولس سوله غواړي طالبان حکومت باید دې ته ځواب ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي که چیرته طالبان سوله غواړي باید اوربند اعلان کړي او حکومت هم باید اوربند ته لومړی ټوپ ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپری شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په نورګرام ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د شغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قومندانان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنی قمندانی وی تیر شپه طالبانو پر دو ولسوالی و بریدونه وکړل. د فاریاب د امنی قمندانی ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لیدلې. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه تیر شپه د تخنیکی ستونزو له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریک په سیمه کې لیدلې ده. شغله اسحاق زی زیاتوي چې بهرنیو ځواکونو نن سهار بیرته د الوتکه له هوا وویشتل او له منځه یې یوړه. نقشو ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې هغه وروستي وسله چې د شمالي کوریا له خوا ازمایل شوې بالستیک توغندۍ نه و. پاتریک شانهان د پنځم په پرس خبريالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا له خوا د نوې ازمایل شوې وسلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نمایندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل کېږي، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټډیوم کې ترسره کېږي. او د شمالي ایرلند په لندن ډیری ښار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یو خبریاله وژل شوی ده.
پلانډو خبرونو کې مو واوریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا اتلس طالبان وشل شوي. تفصیل در هول انوري په راپور کې.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندله بوکسیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
ولسوال سابق ایشان به نام جنت گلان کشته شده، مسئول نظامی شان به نام سلطان جان کشته شده. یکی از
هغه وای د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګجر په ګډون اتل لستنه وسلوال وجل شوی دی. خاغل آرین زیتوی چی سیمه کی اوس هم بی پیلوټا او کشفی الوتکی الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو زینو په ځانګړي ډول هغه ساحو ته لتک څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسی وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وړي چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم په سرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې لښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
بیا هم یو امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی په دولت مخالفه وسلوالو پاک کړم. اسد الله خالد غزنی ته په سفر تللی. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه یې پرته دا بیرنی ولیدې. دی وایي نه دا چې د دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قومندان جنرال ایډمیرال او د 203 دریم تندر کلوردو قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو د ولایتي شورا غړو قومي مخورو او جنوب ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغه ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلی یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له اتلسو څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوې امیدونه ورکوي. نوې امید دغه ده چې حتماً به په غزنی کې د نوې پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تراتک له مخه وینو، ځکه چې ګلت موږ تاسو ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ په امنیتي ملي په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر ستایل شوي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز دی والی مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړ شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانه د ستاینې وړ دي، ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټولو ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو، ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم. له دې سره سم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د دریم ځل لپاره سقوط ورکړي، خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي.
هر فرمانده که د خط نبرد بود گفته بودن یا ما جان خود از دست میدیم یا ما شو.
د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کبله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول. او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د افغانستان د ختیځ زون د عالمانو څرګندونې لرو. د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنگ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د جنگ د دوام پر ځای دې سوله وکړي او اوربند اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین پورا پور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنگ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنگونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز وسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه وسیدونکو محمد طاهر او عبید الله آزادي راډیو ته وویل
یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تک د شپې نه کېږي، د ورځې نه کېږي. زه خپل ډرایور یم، رکشا چلوم. د اخونزاده صاحب نه پورته نه شو تللی.
جلال آباد ښار امنیت خو ډېر خراب ده، باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې.
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوی محمد مطهر وایي
چا به شی هلاکیږي، چا به شی مړ کیږي په دې جنگ کې؟ ټول افغانان مري. څه شی مري؟ ټول افغانان مري. ګوره، که اردو دی هم افغان دی، که پولیس دی بیچاره هم افغان دی، که عالم مري هم افغان دی، که غاړي څه شی دی هغه ورونه مري، هم افغانان دي ورونو.
دا په داسې حال کې ده چې که له یوې خوا په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوې، جنگ پکې هم زور اخیستی دی. روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو لاستازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربن اعلان شي. وبه لیدل شي چې په اوربن کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه راستولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت د یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکچې د تر لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب سرې مځکې وړي دي، کورونه یې وړي دي، څاروي یې وړي دي، مالونه او درختې یې وړي دي.
سلام علیکم ورور محترمه، په نامه د ایت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستا سره مخاطب یم وروره. دا مو مشکل دی، سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د 10 په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په لجرو کې درلودې چې د دې کال او دا بل کال کې موږ رسولو. دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی، هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهیسب 40 کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه وړ شوي دي، چا چې کور شیمه یې ورسوي، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوان
نوینه زموږ سره کومه کوم کاری وکړي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا 100 کور زیات کم او ګوړې دي، سیلاب ګوړې دي، زموږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسول دي، حتی موږ د خپل د پښو تپلی مون دي استدي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولي دي. نو زموږ د غزارې تر دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه، موږ سیل ډېر خراب کړی دی، د شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. زموږ څنګه وګورو لري دولت ته او انجینران ته موږ دا خوښ یو چې موږ ته جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، زغل ورځ خبره کوم دلته په زابل ولایت کې د سیلابونو ډېر انتقاز پلې دي، ډېر کورونه وړي دي، ډېر ځکه وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت اخوا څخه مرستې راغلې زابل ولایت ته، خو متاسفانه سیمرسې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړه دي، خوار او غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. غریبان دغه کردار پاتې دي، موږ مرستې ټولې مشرانو یوړو.
السلام علیکم ویره دا اشرف غنی استاد ډیر شو په دې سلام زه تم خلک سره کومه کوي زکه چې په ګرنسل او کښتی مده کوته دی ته باندې رسول دی واغ مسلمانان هم را خپل ځانونه پر ماړه کړل یو شی نه ویره شي دی دا ډیر شکار وکي او دا هم ډیر شکار کوي چې مکتب یې ځای فعال کړي او دا ماجمان هم ډیر شو درس وکي دا خلکو ته ازما دا اعلان دی چې به نور هم رسته هم وکي کوره ودان اشرف غنی استاد ما د جړی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ ته رنگو خریدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د شمې رسم الله خبره کوم. دلته شرابونو زخت ډیر کورونه وړي دي، حکومت څنګه داخله ده چې خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي؟
السلام علیکم، اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکنل خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ سربند کلی نه تاسو سره په تماس کیم. څنګه چې ورښتونه بارانونه واوري دي زیات شوې دي، نو د کوډر سیند تو یعنی سیند او د مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپانی ته خبر ورکوم چې دغه تو یعنی سیند مهر کانی اته نه چې دغه تو یعنی سیند زمنګا کرواندی او زمنګا کمیزمکې چې دي چې زراعتیزم کې دی حاصل نه چې دا رانه یو سی او منګه په بیابان باندې پری دی. نو زه اوس نه د دې ته خبر ورکوم چې دوی ډیره چې د کونړ سیند راته مهر کی او بندونه او سنادي دیوالونه دي چې اپیر کې ترڅو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست پروان ولایت غوربند شنوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکایم. محترمه، دا دوه درې ورځې کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې ترڅنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زمونږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي او خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه رسولي دي او دې ترڅنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره یې جرا پلونه وو، خلکو وسلول یا کلي وسلول هم ته من نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل نخله وسایط دا هم د منځه تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زمونږ ګیري دي. همدارنګه سړکونه هم دي په طبي حوادثو د ادارې نه دا خواهش ته زمونږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ څنګه کومک وکړي د هېر درې نه د اړیکه نیولې دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ور ورسوئ. مننه، السلام علیکم.
بشیر نومیږم، د مرغاب ولسوالۍ د پنجاب راجه اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنی دغه اتلسمه شپه د حماس زموږ په مفتاتو کې ډېر سخت باران وشو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کور زموږ ټول خراب کړي دي او زموږ حاصل شوي ټول راڅخه وړي یا تر لایو دغه لاندې کړي دي. امید کوم چې دغه خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو د دې واوریدل. د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستيال وزیر محمد اسلام سیاس سره په دې خبرونه کې ژغیدل يم چې تر ویلاندې وقفي ورسته به دغه مرکه واورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران وو او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لګ کورونا جوړ کړی، باغونه جوړ کړی ده او د سیلرا ساحه ډېره ولکه شوی ده. خو بیا چې اوبه راځي ځای نه پیدا کېږي د تلو دپاره، دا ګرځي په کورونو کې، ګرځي په سړکونو کې، همدارنګه ګرځي په هغه زایونو چې خلک پکې ژوند کوي دا یو علت دی. خو بیا په اکثر ولایاتو کې دا سیلابونه راغلی دی چې ډېر مشکل د هرات په ولایت کې دی، د فراه په ولایت کې دی، همدارنګه په ختیځ او جنوبي ساحو کې هم دا سیلابونه راغلی ده. خو د هغوی ډېر خرابوالی په هرات او په فراه کې ده.
بله، تاسې عمومي ارقام مشترکه کولی سئ چې دغو وروستیو سیلابونو څومره خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي؟
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمي خو نشته، او احتمالا 100 کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی. همدارنګه 350 کور قسمی ویجاړ شوی دی، خو د خلکو آسیب ډېر دی.
بله، طبعا په دې خاطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، له یو ځای بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه یو مقدار نقدي وجو په ولایاتو کې ذخیره کړی ده. او د دې لپاره به چې کله چې د موږ وطنوالو د سیلابونو له امله بې ځای کېږي او یا نور مشکلات ورته پېښېږي چې آسیب هغوی ته رسېږي، هغوی ته باید ژر تر ژره مرسته وشي. او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې د اضطراري کمیټې مسؤولینو ته دنده سپارل شوې ده چې باید دوی آماده وشي او آماده بایی، او کلا چی کم مشکل پیشه جی باید در جر ده هر و امکانات چی اغوی پلاس لاری باید پاسخ بیو کی.
در خمور اطلون که پروگرامون دی چی که احتمالا خلق لمشکل سرمخ کیجی ور کول کیجی، تروس امو آیا داغ مرستی رسولی دی؟
پا داغ وقت چی موج تا سر خبر کهو پا داغ در ورځو کې تقریبا 600 کورونه مرسته ورکړل شوې ده. هم سروي په دغه ولایتو کې جریان لري او هم د مرستندو تیمونه مرسته وشل کېږي د هغوی په واسطه.
بله، دغه کوم امکانات چې تاسو لري آیا کافی دي د دغه کسانو لپاره چې بې ځایه سوي دي؟ که څه مرسته ته ضرورت شته؟
مرسته ته حتما ضرورت ده. د موږ په څنګ کې WFP، IOM، یونیسف، فوکاس او نورو خیریه مرستو دا چمتووالی ښودلی ده چې کله چې موږ د هغوی نه مرسته وغواړو هغوی آماده بشي هغه کسانو ته چې آسیب رسېږي هغوی ته مرسته وکړي.
بله، سایو صاحب، تاسو ویلی چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کېږي، همدا اوس جریان لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحقو کسانو ته نه رسېږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډېره دغه مرستې اخلي او غریب او مستحقو کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو دا مرستې په څه ډول رسوي او وایي څارنه یې کېږي چې واقعا مستحقو ته رسېږي که نه؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د موږ وګړي په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي، دا ټول خلک د هغوی د همسایګانو آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي، د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بېخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهی ډېر غریب خلک دی، هغه هم غواړي چې دغه کومکونه استفاده وکړي خو د دې لپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه رسېدل د هغوی ځلا کوي چې موږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته؟
بله. نیازه سب ده ولیسی چی ترده واسه چونه کسان بیزایه سویدی یا چونه کورانه ای؟
خب ده خو ترده وقت پوری چی موش تا سر خبری که او ده سروی جریان لری ده سو مشخص نه ده چی سون رای ده کراشو های ده دیده ده پارا چی اغا کسان چی بیزایه کشی هم زی اغوی ده اخوری و په کورانه ای که جوان که ای ده سی پو په آزاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروي جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بېځایه شوی ده په د اخاریو په کورونو کې تللی ده. سرویه او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله. او تاسو په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې ډېر سخت بارانونه وسی او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا شوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې د سیل راو یا هغه ځایونو چې سیل پکې تېرېږي او د کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده د موږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه د خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونه دي یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعهد شته چې سیلابونه نور هم درازي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شورا گانو دی یا اندارنگا اقا مخوار چی اقای دولت تلات را تلاری دی اقای نمرسته و حال چی اقای تا مرسته و کلی چی دقا مشکل نخلاص چی.
سای صاحب او روستای پشتنه دا چی دقا چی تاس ویل چی دا تهدید ستا چی که دایسی نور سیلابون هم راسی دقا سیمی معلومی دی چی پا کمو زایو که دقیقا؟
دا سیمی هر چاته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنې باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس. ډېر مننه چې د خلکو اندېښنو ته مو ځواب ووایه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.